پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاست وخت افغانستان د غرمې 12 بجې نن دوشنبه د 2020 میلادي کال د جون میاشتې 28 نیټه د زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخ وړي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، او د پاکستان د کراچۍ ښار د ونډو پر بازار حمله پای ته رسېدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل شوي دي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. په غور کې په یوه وسلوال نښته کې څلور سرتیری او درې وسلوال وژل سوي. د پاکستان په کراچۍ کې د سرافۍ پر یوه مارکیټ د افراطي وسلوالو حمله پای ته ورسېده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد به په دې سفر کې چې پرون یک شنبه یې پیل کړی، درې واړه هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ خپل کړي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دې ته په پام سره چې دغه سفر په یوه ستونزمن حالت کې چې د کووید 19 ناروغي خپره شوې ترسره کیږي، ښاغلی خلیلزاد او ورسره مل پلاوی به د ویډیو کانفرنس له لارې د افغان چارواکو سره هم خبرې وکړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د راتلونکي جولای میاشتې د لومړۍ اونۍ تر پایه به له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی بشپړ سي. دا خبره د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د افغانستان د مصالحې عالي شورا د غړو شمیر به هم په دوو اونیو کې بشپړ سي.
په و مفاهم تاریخ باندې غالبا چې بین الافغاني مذاکرات به هم آمدګی نیول کیږي، البته دغه مذاکرات په قطر کې د سره کیږي.
شغلی فضلی د غرض زیاته کړه چې ډیر ژر به د بندیانو د خوشی کېدو ټکنۍ بهیر نهایی سي. د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و، د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نور معلوماتو غوښتنه وکړه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره رد کړې چې ګڼې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و، خو نیویورک ټایمز رسپانې چې د اول وار لپاره یې دا مسله راپورته کړې په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ ته په مارچ میاشت کې په دې اړه ویل سوي و. د امریکا د استازو جرګې جمهوري پالي غړي لیز چینی پرون ویل چې که د نیویورک ټایمز رسپانې راپور دقیق وي، د دې جرګې غړي غواړي پوه سي چې څوک له دې مسئلې خبر وو او کله پرې خبر سوي وو. میرمن چینی په یوه ټویټ کې ویلي سپینې ماڼۍ باید وضاحت ورکړي چې ولې ولسمشر او مرستیال یې له دې نو خبر کړی سوي. هغې دغه راز غوښتنه وکړه چې غواړي پوه سي د امریکایي سرتیرو د خوندیتوب لپاره او هم په دې برخه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین مسؤول وپېژندل سي څه اقدامات سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانې درې ورځې مخکې د ځینو پټو امریکایي سرچینو له قبله راپور ورکړی و چې د امریکا د استخباراتو چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسېدلي و چې د روسیې پوځي استخباراتو په دې اړه طالبانو ته انعام ټاکلی و. د غبرسپانی پرون په دې اړه نور معلومات هم خبره کړ او ویل چې په افغانستان کې د امریکا د استخباراتو او ځنګړو عملیاتو ځواکونو خپل امیرانو ته په دې اړه په جنوري میاشت کې خبرداري ورکړی و چې د روسیې د مشکوکې طرحې له مخې دغو وسلولو ته پیسې ورکول کیږي. په غور ولایت کې په یوه وسلوال نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د غور د والی سرپرست ویان محمد عارف عابر ازادي راډیو ته ویل دغه نښته هغه وخت پیل سوه چې لومړی وسلوال تیر شپه د دې ولایت د مرکز فیروزکوه په شمال کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته حمله وکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې دوه سرتیري ټپیان سوي هم دي. د والی ویان وایي چې وسلوال طالبان تر څو ساعته جګړې وروسته له ماتې سره مخامخ سوي دي. وسلوال طالبانو په دې حمله کې خپل لوري ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په بل خبر کې د ملي اردو چارواکي وایي تیره شپه وسلوالو طالبانو په غزنی کې پر امنیتي ځواکونو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ تنه وسلوال وژل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د 203 تندر قل اردو ویان ایمل خان مومند رسنوي ته ویلي چې دا حمله د اندړ ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په دې پیښه کې افغان ځواکونو ته د اوښتي مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلی مومند وایي په لوګر کې هم تیره شپه په ورته پیښه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي او اته نور ټپیان سوي دي. د پاکستان په کراچي شهر کې د سرپي پر یو مارکیټ د افراطي وسلول حمله پای ته ورسېد. پولیس وایي په دې پیښه کې څلور وړه افراطي وسلول وژل سوي دي. راپورونه وایي په وسلو سمبالو حمله کوونکو نن سهار اول لاسي بم کارولې، بیا یې د دغې ودانۍ پر دخولي دروازه حمله او بې تفکیکه پر خلکو ډزې کړې دي. د کراچي د پولیسو مشر غلام نبی میمون ویل چې څلور وړه حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو په حواله په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي دي. راپورونه وایي اوس وضعیت کنټرول سوی او د سرپي ټول کارکوونکي خوندي دي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر پرون له 15 لکو او هم پرې د اخته کسانو شمیر له 10 میلیونو واوښت. دغه وضعیت ځینې هیوادونه اړ کړل چې د خپلو اقتصادونو د بیرته پرانیستلو په اړه غور وکړي. په کورونا وایرس د اخته سو او ترې د مړو سو کسانو د شمیر له زیاتوالي سره د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې په نړۍ کې په کورونا د اخته سو کسانو د نوي ریکارډ د ثبتولو خبر ورکړ. په تیرو 4 ساعتونو کې له 1,90,000 زیات نوي پیښې ثبت شوي دي. او ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پر یوه بسته خبرو ته کښېني سره وګوري. دا به د ماکرون او میرکل ترمنځ له هغې وروسته چې د کورونا وبا خپره سوې لومړۍ مخامخ کتنه وي چې نن به برلین کې ترسره کیږي. د ماکرون دفتر ویلي جرمني چې د 2020 کال له نیمایي د اروپایي شورا دورهیي مشري پر غاړه اخلي، دغه کتنه د دوی د نږدې همغږۍ څرګندونه کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. افغانستان ته د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سفر سیمې ته دوام لري. په دې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمېر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي، خو د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنې اوس هم پر خپل ځای پاتې دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ له مصالحې او روغې جوړې وروسته هم د دې په جای چې جګړې او ناامني تخفیف شي، کچې راټیټه شي، د انتظار خلاف د جګړې لمن مزید پراخه شوه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار و. د پاکستان د کراچي شهر د ونډو پر بازار حمله پای ته رسیدلې او ټول څلور حمله کوونکي وژل سوي دي. په اوروزګان کې د امن خونو د نشټوالي له کبله ځینې میرمنې د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دا شدي په خپلو کورنوي کې د تاوتریخوالي له کبله بې کوره سوي. د خبرونی په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو 19 پروگرام 15 دقیقې خبريږي. د دوغه او نورو مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرغله ازادي رادیو اوري. سمیته د زلمی خلیلزاد د نوي سفر لپاره سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له بند څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر راخوشي کولو کار کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي تخنیکی ټیم یې پر دې کار کوي چې طالب زندانیان له بند آزاد کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د خلیلزاد د سفر هدف د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل مخکې د تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پریښودل دي، خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالي کم سوی نه دی. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دوی له زندان څخه د هغو پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو پر چارو بوخت دي چې نوملړ یې ورته سپارل شوی دی. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالب زندانیانو د خوشي کولو پروسه اوس هم روانه ده. دی وایي د طالب زندانیانو د ازادۍ پروسه په دوامداره توګه مخته تللې ده او د افغانستان حکومت یې ترلاسه کوي. د ښاغلي فیصل د قوله اوس هم دا پروسه روانه ده او تخنیکي ټیمونه د بندیانو پر ازادۍ او نورو برخو کار کوي. د افغانستان حکومت تر دم غړي پورې د طالبانو له 3,500 زیات زندانیان خوشي کړي دي او طالبانو بیا په بدل کې 5,500 څخه زیات د حکومت زندانیان پریښي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د حاجی زلمی خلیلزاد د بین الافغانی مذاکراتو تر پیل مخکې د خبرو لپاره قطر، پاکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکشن بي پورس په اعلامیه کې ویل خغله خلیزاد به په دې هیوادونو کې په دې ټینګار وکړي چې د بین الافغاني مذاکرات تر پیل کېدو مخکې باید ژمنې هم باید عملي شي چې تاوتریخوالي کمول او په وخت سره د بندیانو پرېښودلې مهمې برخې دي. خو ملاله جانی د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار بیا د دوشنبه پرست په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لهوکه وروسته د سولې د هوکې وروسته د جګړې پر شدت باندې وکړه. خلی حکمتیار زیاته کړه نه یوازې دا چې د سولې لپاره لازمې هڅې نه دي شوې بلکې ورانګار فعالیتونه زیات شوي. حزب اسلامي مشر هر څه ژر د بین الافغاني مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړه خو د سولې لپاره د یوې هر اړخیزې شورا پر جوړېدو باندې هم ټینګار وکړ او زیاته یې کړه د افغانستان د سولې په لار کې د شته خندونو په اړه د اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت په ځلونو په طالبانو نیوکه کړې چې د سولې اړوندې په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د ښه نیت او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د زندانیانو د خوشکولو بهیر روان ساتلی او تازه یې په خار وهیه.
زهیر مل صاحب ډیره زیاته مننه. اوریدونکو تاسو له امید زهیر مل څخه واوریدل چې سیمې ته د زلمی خلیزاد د نوي سفر له پیل سره سم د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي لبان څخه د یو شمیر نورو طالب زندانیانو پر ازادي کار کوي، خو په همدې حال کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار اندېښنه ښودلې چې امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته هم تاوتریخوالی کم سوی نه دی. دا اندېښنې په دې وروستیو کې ګڼو چارواکو، ملکیانو او نظامي چارواکو هم څرګندې کړي. اوس هم د همدې تاوتریخوالي په اړه یو راپور اورو چې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د چاودنې خبر راغلی دی. د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د میلې په یوه ځای کې چاودنه سوې ده. زموږ همکار الیاس دایی هملته دی او له سیمې څخه حال راکوي. دایی صاحب سلامونه، د دې چاودنې د تلفاتو په اړه راته وایست.
امنه تاسو اوریدونکو ته نزدیک لښکرګاه کې نه سنگین لښکرګاه په شمال کې اویا کیلومتر لرې موقعیت لري. هلته تقریبا د اوړس په ژبه شاوخوا کې د دودیزې میلې په مهال باندې یوه چاودنه شوې ده چې موږ ته د سرچینو په حواله ویل شوي دي. په دې چاودنه کې 15 ملکي کسان وژل شوي دي او 10 نور ټپیان دي. دغه پېښه د هلمند د والي مرستیال مجاهد الله سفاري چې د مخکې ازادي راډیو ته تایید کراغول چې یوازې 14 تاییدولی شو چې ملکي کسان وزیري دي. ولي د 14 نوعیت چې څنګه رامنځته شوې ده او په عین حال کې د تلفات شمېر نه تاییدولی موږ ته د ملي اردو سرچینې چې هغوی هم د 14 د نوعیت په اړه خبرې نه کولې وویل چې 14 شوې ده خو د تلفات شمېر تر هغه چې موږ نورو سرچینو راکړې ډېر دی. اوس په لاندې د لښکرګاه ښار دی نیوز چې وخت ولاړم چیرې چې ویل کیږي یو شمېر ټکان په لار دی او را رسیدي.
دای صاحب مننه. آیا دغه سیمه چې پکې چاودنه سوې ده د سیمې څخه ناروغان خو به حتمن روغتونو ته وړل سوي؟ د روغتونو څه وضعیت دی په داسې حال کې چې کورونا د کورونا ویروس ناروغان هم روغتونو ته مراجعه کوي؟
موږ د لښکرګاه ښار د روغتون د ډاکټران سره هم واره په تماس کې یو. هغوی د تاوتریخوالي د دغه غوړي کچې چې اوس پرې په رسنیو کې هم بحث کېږي او موږ د شاهدانو مې په هلمند کې په کمربندي سیمه کې وایي چې د بسترونو شمېر یې ډېر زیات کم دی. البته یوه خبره چې باید زه واضح کړم، هغه دا ده چې د ځینو ولسوالۍ د تیرو څه باندې شپږ اوو کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده او دا چاودنه هم د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې په دودیز مارکیټ یعنې علاقه کې ده.
دای سپ ډیر مننه ستاسو د معلوماتو څخه. اوریدونکو تاسو له الیاس دای څخه واوریدل چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د میلی په وځای کې چاودنه سوې ده. وخت په وخت په تاسو د ازادي رادیو څخه د دې پیښې په اړه نور معلومات هم واوري. اوس هم ورځو د اقتصادي خبرونو پر لور چې نادیه صاحب یې وړاندې کوي.
د دایکندی په مرکز کې د بادامو د پروسس یو فابریکا ننګټه خستنې ته وسپارل شو. د دایکندی د کرنې او بولګولو او مالدار رئیس سید عبدالواحد فیروزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه فابریکا د 6.1 میلیون افغانیو په لګښت د اکسفام موسسه په مرسته دغه ولایت په مرکز پورې اړوند سرخ بیدک کلی کې جوړه شوې ده. د دایکندی والی زیا همدرد وایي هغو دولتونو چې پرمختګ کړی کرنی بنسټ دی او د دایکندی لومړی درجه محصول بادام دی چې دغو بادامو په ملي نندرتونونو کې لومړی مقام ګټلی. د کرنې رئیس ویل هغه اومه بادام چې مخکې صادرېدل په یو ناسیزه بیه پلورل کېدل، په داسې حال کې چې که چیرې بادام پروسس شي په 2 چنده بیه پلورل کېږي. اوس مهال د دایکندی د یو من بادامو بیه له 2000 تر 3500 افغانیو ده. دغه فابریکا د اړتیا وړ ټولو تجهیزاتو په استفادې سره په یو پوړ کې په اساسي توګه جوړه شوې چې د لسو ښځو لپاره یې د کار زمینه هم برابره کړې ده. په بامیانو کې په 2000 میرمنو 2 شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل وویشل شول. د کرنې او اوبو لګولو وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل د کورنیو د خوراکي او معیشت د خوندیتوب د پروګرام له لارې په بامیانو کې په 2000 ښځو شودي ورکوونکي میږي او د مالدارۍ وسایل ویشلي. په هر یو میرمنې 2 شودي ورکوونکي میږي او کنجد 1.5 کیلوګرامه کوچاړه او د غنمو 1 کیلوګرام سبوس ویشل شوې دي. په دغه میګو 2 ډوله واکسین او درمل د ساري ناروغیو د مخنیوي په خاطر تطبیق شوې دي. د همراستې د خوراکي خوندیتوب او د کورنیو د ژوندانه د خوالي او اقتصادي پراختیا په هدف ترسره شوې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ 40 پوله، یو اروپا یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ، زر هندي روپۍ 915 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 473 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. اوس هم یوې سیمیزې موضوع ته ورځو. پاکستانی پولیس وایي په کراچۍ کې د اسهامو پر بازار د وسلوالو برید پای ته رسیدلی دی او په دې برید کې ښکیل 4 واړه وسلوال وژل سوي دي. د کراچۍ بندري ښار ته د پاکستان د سوداګریز مرکز په سترګه کتل کیږي. په دې اړه تفصیل له اجمل آن څخه اورو.
پاکستانی پولیس وایي 4 وسلوالو نن سهار د کراچۍ د اسهامو د بازار پر ودانۍ برید وکړ چې د 4 واړو بریدګرو په وژل کېدو دا برید پای ته رسیدلی. د کراچۍ د پولیسو چارواکو په دې پیښه کې پر بریدګرو سربیره یوازې د 2 نورو کسانو د وژل کېدو خبره کړې، ویلي دي چې د ونډو د بازار کارکوونکو ته زیان نه دی رسیدلی. خو په ټولنیزو رسنیو کې د برید له ځایه خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې یو شمېر کسان امبولانسونو ته انتقالیږي. دا اسهامو د تبادلې دا ودانۍ د کراچۍ ښار په یوه داسې سیمه کې ده چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي او د ګڼو خصوصي بانکونو مرکزي دفترونه پکې دي. د کراچۍ د پولیسو مشر غلام نبی میومین د رویټرز خبري اژانس ته ویلي بریدګر پر ودانۍ د لاسي بمونو او ټوپک سره ورغلي. د نوموړي په وینا 4 واړه بریدګر په یو سلور رنګي کورولا موټر کې دې ځای ته ورسېدل. د کراچۍ د پولیسو مشر زیاته کړې په دې برید کې وسلوالو کسانو لومړی د اسهامو د تبادلې د ودانۍ مخې ته پر امنیتي پوستي یو لاسي بم غورځولې او وروسته یې ډزې پیل کړې. د امنیتي چارواکو په وینا 4 واړه بریدګر د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې وشل شوي. اخوا د پاکستان د اسهامو د تبادلې ادارې پر خپل ټویټر لیکلي چې وضعیت لا هم بدلیږي او امنیتي ځواکونه د امنیت د تنظیم او وضعیت په کنټرولولو کې مرسته کوي. دمګړی چا په کراچۍ ښار کې د دې وسلوال برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې مخکې پاکستان د بیلابیلو سختریزو اسلام پالو ډلو د ورته بریدونو شاهد و، خو په وروستیو کلونو کې دا بریدونه تر ډیره راکم شوي. د پاکستان د کراچۍ ښار د سختریزو اسلام پالو ډلو د فعالیتونو سربیره د فرقه ایش خړو او جنایي جرمونو له کبله هم د پاکستان یو له ناامنه ښارونو ګڼل کیږي. همدارنګه دغلته د یو شمیر سیاسي ډلو او سیاستوالو سره تړلي وسلوالې ډلې هم فعالې دي، خو په دې ښار کې د وسلوالو ډلو پر ضد د امنیتي ادارو له پراخو عملیاتو وروسته په وروستیو کلونو کې دغلته د نامنیو پیښې کمې شوې وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسې ازادي راډیو اوري. د اورزګان ولایت مدني فعالان وایي په اورزګان کې یو شمیر مېرمنې د امن د کور د نشټوالي له کبله د قومي مشرانو په کورو کې ساتل کیږي. دوی وایي په دغه ولایت کې اوس مهال زیات شمیر هغه مېرمنې په کورنیو کې پر تاوتریخوالي سربیره له همدې کبله د ویرې ژغ نه کوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست هم دا موضوع تاییدوي، خو وایي ولایتي اداره نه غواړي چې ښځې د امن کور ولري. په همدې اړه زموږ خبریال شریف الله شرافت راپور جوړ کړی.
دا خدیجه ده په مستعار نوم. دغه میرمن چې ورته د ستونزو جوړېدو له امله خپل اصلي نوم نه اخلي، وایي پوره لس کاله مې په کور کې تاوتریخوالی وزغمو، خو چې کله مې نور له زغم ووتی کور مې پرېښودی. مور او پلار مې هم د کور ور پر مخ وتړو او اړوند دولتي ادارو مې هم غږ وانه اورېدی. خدیجه وایي له تیرو شپږو کلونو راهیسې له خپلو دوستانو کره اوسېږي. خدیجه له دولت غواړي چې په اورزګان کې د ښځې د دغه ظلم او ستم څخه خلاص کړي او دا منکور دی ورته جوړ کړي. د اورزګان مدني فعالین وایي په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې کورنۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. دی وایي که څه هم کره شمېره په لاس کې نه لري، خو د معلوماتو له مخې د دا شان ښځو شمېر سلګونه ته رسېږي. په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشرې نازو سنګر ازادي راډیو ته وویل دا چې ښځې خپل غږونه نه پورته کوي لامل یې د امن د کور نشتوالی دی. دا وایي په دغه ولایت کې یو شمېر هغه مېرمنې چې د تاوتریخوالي له امله کورونه پرېږدي د قومي مخورو په کورونو کې ساتل کېږي.
خو موږ د امن کور نه لرو چې استعمالېږي. زموږ خویندې چې په یو جرم مبتلا کېږي هغوی راځي، یا هر یو مشر خپل په کور کې ساتي، مشران هغوی په کور کې ساتي. خدای نه لرو، زموږ یوازنۍ هیله وارزو دا ده چې دولت د دې د ډېر کوشش وکړي، ډېره هڅه وکړي چې دا مخکې مثال بند ته نه وي تللي، جرم لا نه دي ثابت شوی. باید د خوند دپاره موږ د امن کور ولرو. تاوتریخوالی خپله اوس ته رسېدلی دي چې یوه خور که یو جرم مبتلا کېږي په دې څنګه بیا یوه خور د امن ځای نه لري، یو خور د ساتنې ځای نه لري، یو خور.
اغلې سنگر وایي له تاوتریخوالي سره مخ هغه ښځې چې له خپلو کورونو ووځي د نورو په کورونو کې هم ورسره سم چلند نه کیږي، حتی که هغه یې نږدې خپلوان او دوستان هم وي. اورزګان د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې لا هم نجونې پکښې کې په کم عمر ودیږي او په بدو کې ورکول کیږي. او د دغه ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 95% خلک خپلو لوڼو او خویندو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. د اورزګان د ښځو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د امن کور نسته او له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځې له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست سرپرست فیرونا سمیوپا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو لپاره د امن د کور جوړولو په برخه کې ولایتي اداره ورسره مخالفت کوي.
متاسفانه زما غوښتنې یوازې د مرکزي د ادارې څخه نه، د محلي ادارات څخه هم زه ډېرې غوښتنې لرم. خو زما تقاضا دا ده چې تر اوسه موږ په دې نه یو توانېدلي چې محلي اداره ته موږ قناعت په دې ورکړو چې د امن خونې جوړېدل یا د خویندو د مسؤول ځای ساتلو لپاره یو ځای باید موږ ولرو. نه هغه مرکزي اداره خواهی خواته پرېږده، خو زما عمومي غوښتنه د محلي او د مرکزي اداره څخه دا دي چې دی باید سل په سله دلته کوشش وکړي چې د خویندو لپاره د امن کور یا یو داسې مسؤول ځای د ساتلو لپاره پیدا شي.
د ښځو چارو ریاست دغه سرپرست وایي دوی د امن د کور د نشتوالي له امله هغه ښځې چې دوی ته د کورني تاوتریخوالي له امله مراجعه کوي قضیې په بیړه او په یوه ورځ کې خلاصوي. د اورزګان د ولایت مقام رسیال سید سادات ناصری هم په دغه ولایت کې د امند کور نشټوالی په دغه ولایت کې د یو شمیر هغه شذو سره چې د تاوتریخوالی سره مخ دي یو لوی ستونزه ګړي او وایي چې دوی هم دا موضوع دغه ولایت لوالي سره شریکه کړي خو وایي هغه ورسره موافقه نه ده کړې.
برای شخص خود ما در دفتر ما مراجعه نشده، ما تا در جلسه اداریم گفتم که
ما تا تروس پوری پا دیار کم پیشنهاد ندی سوی خدا موضوع ما پا سو زلی پا اداری مجلسونو که شرکه کردی خوالی سی باو ده هج او کاپ ریاست مسئولین مخالفات کردی زن پوهیجم چی دی ولی دا کار نگواری کنه مجتول امکانات هم پا واکی لرو
بزرگای ما یعنی جناب مقام والی سی با ریاست محترم اجب وقاف نه چی ملاحظه دارد؟
حتی موکرچ پا دیار دو اورزګان د والی او یا هم د ویان سره هم خبری وکړو خو بریالی نسو. د اورزګان د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې څو چنده زیاتې سوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
جوان
تریکا پولیس وژل شوی دی
تا کار وسرستنه هغه چې تا کار مریض راغی
ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1289 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا تاسی ازادي رادیو اوري یو شمیر افغان غرختون کې ورزشکاران توانیدل چې د پغمان د غره لوړی څوکې ته لختو ورسته ځانونه د کابل د شکردری غرونو ته ورسوي. د افغانستان د غرختنې ورزش فدراسیون د دغه ځوانانو د دې هڅې هرکلی کوي. دوی وایي چې غواړي په دغه هیواد کې د غرختنې ورزش ته پراختیا ورکړي. په دې اړه اکرام الله اکرام راپور لري.
یو شمیر افغان غرختون کی ورزشکاران توانیدلی چې د پغمان د غره لوړی څوکی ته ځانونه ورسوي. دغه نه ځوان ورزشکارانو 15000 متره مزل شاته پرې خود او شپې د پغمان د غره په لوړه د یو هاوس تر څنګ تیر کړه. دوی وای افغانستان د غرختنی ورزش لپاره برابر سیمه ده او هڅه کوي چې په دې هیواد کې یاد ورزش ته پراختیا ورکړي. د دغه ډلې یو غړي مسعود اميري ازادي راډیو ته وویل چې د پغمان غره د لوړی څوکی له ختلو یې خوند واخیست. دی وایي لنی کمرغه دا غره خاتون کې وتوانېدل چې په یوه شپه ورځ کې د پغمان او شکردری د غرونو په مانس کې کوم هاوس دی هغه ته ځانونه ورسوي. دوی لنی کمرغه دا کار وکړ. دوی وای یاد سیمې ته تګ را تګي وساته وخت ونیو. یو بل غرختون کی ورزشکار احمد شاه علي سميمي ازادي رادیو ته ویل چې د غرختنې ورزش سخت دی خو ورسره مینې ته اړتیا لري. دی وای د غرختنې ورزشکاران باید له غرونو سره مینه ولري تر څو وکولای شي چې غرونه فتح کړي. لدی غیر د غرختنې ورزش ډیر سخت دی. په افغانستان کې د غرختنې ورزش فدراسیون په 1491 لمریز کال کې جوړ شو. د دې فدراسیون مسؤلین وایي په ډیره کمه موده کې وکولای شول چې څو نړیوالې جایزې واخلي. د دې فدراسیون فنی مرستیال احمد رومل حیات ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې نړۍ ته د افغانستان بل څیره وخایي. دی وای زموږ یو هدف دا دی چې نړیوالو ته د افغانستان یو متفاوته څیره وخایو او د غرختنې ورزش د ځوانانو ترمنځ وغوړو. دغه شان غواړو هغه کسان چې په غرونو کې ژوند کوي دا ورزش ورته د عایداتو یوه سرچینه شي. نامنی او د امکاناتو کمښت په افغانستان کې د غرختنې ورزش په وړاندې ستر خنډونه یادیږي. افغان غرختون کی وای که دا ستونزی حل شي دوی کولای شي چې د پغمان د غرونو په څیر د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته هم وخیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
اوریدونکو اوس هم هغه یو څو پیغامونه تاسو تلولم چې تاسو ازادي راډیو ترالیږلی دي. وسیولله عبدالرحیمزی د لغمان ولایت څخه لیکلی دی په افغانستان کې یوازې روسیه نه ده چې له طالبانو سره مرسته کوي، بلکې پاکستان، ایران، چین، تاجکستان، ازبکستان، قطر، امارات، سعودي او امریکا هم له طالبانو او نورو ډلو سره خپلې مرستې کوي. دا د دوی نظر دی. عصمت الله افغانیار له هلمند څخه لیکلی دی د زندانیانو تبادله به بین الافغاني خبرو ته لاره هواره کړي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی دی، که چیرې امریکا د افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي هیڅ مشکل نشته، ځکه افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هر تروریستي ډلو ته ماتې ورکړي په دې شرط چې نړیوال یې مالیه او نظامي ملاتړ ونه کړي. د ازادي راډیو د خپرونې نیمایي ته رسیدلی یو، له صالح محمد صالح څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې نن غرمه په یوه چاودنې کې لږ تر لږه لس تنه ملکیان وژل سوي او څو تنه نورو ټپیان سوي دي. د والي ویاند مجاهد د سفاري وایي چې د پیښې نوعیت تر اوسه نه دی معلوم. په غور کې په یوه وسلواله نښته کې څلور سرتیري او درې تنه وسلواله طالبان وژل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر، پاکستان او ازبکستان په سفر وتلی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد په دې سفر کې چې پرون یکشنبه یې پیل کړی، درې وړو هیوادونو کې هڅه وکړي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ملاتړ جلب کړي. د هغه راپور تر خپرېدو وروسته چې وایي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر طالبانو ته انعام ټاکلی و. د امریکا د کانګرس غړو په دې اړه له سپینې ماڼۍ د نورو معلوماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبر رد کړې چې ګنې ده ته په دې اړه خبر ورکول سوی و. د پاکستان په کراچي ښار کې د سرپی پر یو مارکیټ د افراطي وسلولو حمله پای ته ورسېده. پولیس وایي په پیښه کې څلور وړه افراطي وسلور وژل سوي دي. په راپورونو کې ویل سوي چې په حمله کې دوه ګاردان او یو پولیس هم وژل سوي. په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو شمیر پرون له 15 لکو او هم ورباندې د اخته کسانو شمیر له 100 میلیونو واوښت. او ټاکل سوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل به نن مخکې تر دې چې اروپایي ټولنه له کورونا وایرس څخه د اقتصاد د رغولو د مالي مرستو پرې وبسته خبرو ته کښېني سره وګوري.
د ازادي رادیو پښتو خپرونه اوري، 12:13 اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو 19 پروګرام 15 دقیقې خپور سي چې صادق رښتینی تیار کړی دی.
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادي رادیو 19 بحث.
سلام، تاسو ازادي رادیو اوري. ورسته لڅو ماشيني ځان څخه د تیر دوشنبه په ورځ له افغانستان څخه پاکستان ته د سپین بولدک تلاري صادرات پیل شول. سوداګر اندیشنه لري چې ممکن د صادراتو د لړۍ بیرته ودرېږي. په داسې حال کې چې هم دا اوس د کندهار سبزیجات حاصل ته رسیدلي او د انګورو حاصلاتو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي. ولې هر کال په کندهار کې د تازه میوو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمنلار د افغانستان د صادراتو پر مخ تړل کیږي؟ د کندهار سوداګر وایي چې همدا اوس شاوخوا 500 موټره شکرپاره چین ته صادریږي، خو لا یې هم د کراچي د بندر د لارې د انتقال اجازه نه ده ترلاسه کړې. سوداګر نورې کومې ستونزې لري؟ پر دغه او دې ته ورته مسایلو باندې په دې آزاد بحث کې خبرې کوو. میلمانو مو د کندهار د کرنې او مالداري رئیس حفیظ الله سیدی، د کندهار د سوداګری خونی غړی او استازي اجي عبدالحد، او د وچ میوه سوداګر زی او رحمان رحمانی دی. تاسو ټول ته په شراغلاس اجي صاحب عبدالحد پهل بل تاسو کو د سپین بولدک چمن د لاري به د افغانستان واردات په اونۍ کې څوره زی او په څومره اندازه وي؟
د افغانستان صادرات د سپین بولدک د لاري په اونۍ کې شپږ ورځې چې ومه ورځ د خلکو پر مخ باندې د تګ راتګ د پاره پیلېږي، او په دې کې روزمره تقریبا د 200 تر 300 ټنو پورې مالونه صادریږي د افغانستان سره. د دوشنبه په ورځ موږ ورلو حالت مو د پاکستان صادرات اجازه ورکړه، چې په زمن کې موږ د ترانزیت مالونو درې موټر مورواړول چې حالت ور د دې خواته مورواړول، از موږ موټروانان را رخصت کړل. دوه ساعته بعد یې برته از زمر موټران را واپس کړه چې په هغه کې دی دا داخله دغه وکړه چې ترانزیت مالونه باندې نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم مشتراغلي دي په هغه کې مکمل د دې کلی دي چې دا ستاسو مختم د دې موږ د ښکارا کولای شو چې په هغه کې ترانزیت او صادرات واردات واره ذکر شوی دي د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د دې میډیا هم پر دې باندې بار بار ویل دي چې دا ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده بیا یو نقطه دی ګوته ونیسي چې دا د ترانزیت بندي او مالونه را واپس کړ نو اوس موږ په دې حق له موږ په خپل په دغه مشکل کې اخته یو چې وس د دغه ټکی جواب اوس موږ د خپل وزارت ته خاصه باید ورکو چې د وزارت تجارت دی ولې د دغه مخنیوي نه کوي او دغه مکتوبونه چې موږ تراغلي دي د دې مشتوا شي چې په دا کې دغه شی نو بهرحال موږ د خپل حکومت سره دا غوښتنه ده چې په دې کې جدي اقدام وکړي
رحماني صاحب تاسو څه فکر کوئ پاکستان لوري به دا ځل د لارې د خلاصېدو په اړه پر دغه ژمنه ودرېږي
هغه د وفا په څیر خبرې او هدف پر بیتمادي وجود لري دلته خپل زموږ د ډیپلوماټیک چینل او خپل د وزارت تجارت مسؤلیت دی دا چې د پاکستان د لوري سره دا موضوع په کلي توګه وڅېړي په خاص توګه د افغانستان سفارت په پاکستان کې او د غره کونسل کونسلګری چې هغه څونه فعالیت هلته د کړی وای هغه څونه د مناسازي په جیسه کې کړی وای او دغه مشکلات د غو سر په سمته غو سیړی دی وای چې موږ جواز مشکل د دې نه دي چې مثلا لار وخلاصيږي د پاکستان مالونه په پاکستان ته راځي او د پاکستان مالونه په پاکستان ته ځي همدغه مسله چې لکه څنګه چې حاجی صاحب و فرمایله چې زموږ غیر صادرات موضوع ده ځکه همدغه لاره چې موږ په خو هم صادرات کول او د نور دنیا سره کاروبار کوي دغه د پاکستان لاره او د ایران پر لاره مشکلات ایران پر لاره همدغه مشکلات هغه د فاینانشل ترانزیکشنز دي یا د مالی راکړ ورک دي پر ایران باندې چې مالونه ولاړ هم سي هیڅوک زموږ سره راکړ ورک نه کوي نو دغه مشکل چې حل تسونه باید د افغانستان سفارت کړی وای هغه کار نه دی سوی دغه ترڅنګ قرارداد وزارت تجارت په کم په سره کم باندې موږ چې د قرارداد د پاکستان سره په 2013 کال کې د ترانزیت مهیتا امضا کړل د انور الحق حجی او د امین فهیم ترمنز په هغه کې هم موږ وايي تکمیل ده هغه اړخ وايي نه تکمیل ده خو په هر شکل چې د یوسف رضا ګیلانی او د هیلر کلینټن په موجودیت کې د مهیتا امضا سره لیکن دا غره ورسته وخت نه وخت دا مشکل پیښیږي په خاص کوم دا مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګور سیزن شروع کیږي په تازه میوه دوی دغه مشکلات پیښ کی کله نه کله حتی پر تورخم کې هم دا مشکلات پیښیږي نو کله چې دا مشکلات پیښیږي زما مال حالت نست لالای لیکن بر اکاس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې مې وی چې دلندې مې وای افغانستان تر روانه ده یو اسیا مې نه تر روانه ده دولت په جی سکی بیا دونه بی غوري کوي چې دای مقابل حرکت نه کوي ځکه کته ما مې وا په دا رقم کې باندې نو زستا مې وو دا رقم پریږم دا رقم کړه د ترانسپورټیشن په مسله کې مثلا په موحده کې دا شی ستاسو چې ما موټران باید ورواګي پرولارتي وو دا خاصه به خاله راځي لیکن پاکستانی موټران مارون راول کیږي در حیرتانه پرې دي در شیرخان بندر پرې دي تر تورونډي پرې دي دا هغه طرف څخه هم ته دا مال دا موټر برته مال پورته کوي او د بیرته رواني پاکستان ته نه ترانسپورټ وزارت نه دولت نه وزارت داخلي نه وزارت تجارت په جې سکه هیڅ نوې اقدام نه دی کړی ځکه دا اقدامونه متبادل وي کته ما پیسې کې اقدام کوي نو زستا پیسې کې یو اقدام نه کړی سم دلته دولت چې سونه هغه خپلې چارې په سماتوګه سرته رسولي وای په هغه سکه یې سرته نه رسولي دا غره کم پاتې دي مشکلات ورځ تر بلې ډیریږي فوکس دې پر ځای چې موږ پر زمینیلارو حکومت موږ ډیر کوشش داري چې موږ ایر کوریډور سره ولاړ شو ایر کوریډور یو محدود شی دی یو محدود شی وړلای شي په هغه اندازه چې موږ ضرورت دی مثلا نجی صاحب ته به تر معلومه ده چې د اگست 15 سنه ولې بیا در نومبر در 15 پورې روزانه دغه موږ چې د اوچمې وې د ساجر کو د هندستان تر چې کوم خره کاروبار کوي دلته روزانه د لاسه تر 15 موټر او زیو هر موټر په حدود کې د 30 تر 40 ټن مال نیسی نو اېره دولت سره د 1000 پیاسته چې ما ته د ورځې جدي شلدانې تیارې ودرې او پږي کې چې زمامال ولر څه قطن زکه ایر کوریدور دوه ظرفیت نه لري نو وخت چې زمینی لار وجود ولري د زمینی لار مشکلات باید حل شي د هل لارې دغه د هغه د واقعدلار حل دلای شي چې هغه د کراچي د پورت دلار حل دلای شي زه باید نړیوالو مارکیټو ته لاسرسي ولرم
چې لکه چې هر ځل پاکستان د افغانستان د تازه میوه د اصلاحات پر مهال د سپین بولدک چمن لار ته
اومده مسایل ته وګورم د هغه بیرته سرخي سیاسي مسایل ته چې هغه سیاسي مسایل دي په سیاسي مسایل کې کله ناکله یو لړ مشکلات پیښیږي یا د سیاسي مسایلو ترڅنګ سرحد باندې کوم د دوار جنیم څخه چې کوم سرحدي ځواکونه پرته دي دوه ترمنځ کله ناکله د مشکلات پیښیږي چې دوه مشکلات په وجه سره په لار کې خندونه واقعي سي دغه دوه اومده مسایل چې د مشکلات پیښیږي
سیدی صاحب افغانستان څخه د انګورو انارو او سیبو په شمول څلور ډوله میوه پاکستان ته صادریږي او لاخوا د عامو مالټو او کیوی په شمول هم څلور ډوله تازه میوه واردېږي رحماني صاحب وویل چې بلمس لعمل دی وسی او د پاکستان څخه پر واردېدونکو میوه دي هم بندیز ولګول سي
زه وایم چې سیاست او تجارت باید د سره جلاوي دغه سیاست یا خپل تجارت چي او کاروبار چي د دواړو مملکتونو ترمنځ دواړه اسلامي هیوادونه دي دواړه ورونه هیوادونه دي زمونږ ژبه یو ده زمونږ کلچر یو ده هر څه مسابم یو دی باید زمونږ سیاسيون دیتا باید ډیر متوجه وسی زمونږ تجارت زمونږ کاروبار چې د کرخي دواړو خواو دي دا د سیاست ښکار نه کی باید زما خو د دواړو هیوادونو څخه دا هیله ده بیا لکه څنګه چې رحماني صاحب ویلې اکثر زمونږ د میوه په وخت کې چې زمونږ افغانستان کې میوه ورسیږي دلته په سرحداتو باندې دغه سي مشکلات پیخیږي زمونږ ملي تجارانو ته او زمونږ تاسو پوهیږي چې بیا قندهار د جنوبی غرب حوزه د میوه د تولید د پلو ډیره مشهوره ده موږ په حدود تقریبا 2,30,000 ټنه پورې موږ انګور لرو دلته او همدغه سي موږ 1,90,000 ټنه انار تولید لرو نو بدبختانه کچيري دا په هر کال دغه سي په دغه موين وخت کې د سرحدات زموږ د میوه او زموږ د تجارانو په مخ باندې تلل کیږي نو د دین څوک متضرر کیږي زموږ خوار غریب بزګر متضرر کیږي حتی د دوړو وطنونو عوام غریب خلک چې په دغه بزنس او کاروبار کې شامل دي دا ځان نه چې زموږ چې د افغانستان خلک د دین زیات تر کېږي نه د پاکستان خلک هم متضرر کیږي نو زما اله او هله ورزو دا چې زوایم سیاست جداوي او تجارت پای جداوي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادرات او واردات په برخه کې رحماني صاحب د ځینو تړونونو خبره وکړه ولې ترکونه هر ځل دغه معاهده ماتوي
بالکل که رحماني صاحب چوت اشاره وکړه که ار څومره وڅېړو دغه سیاسي مسائل دي بدبختانه باید وایم چې زمونږ دغه کاروبار زمونږ تجارت دا د سیاست ښکار شوی دی هر وخت کې په دغه سي حساس تو شیبو کې بیا دغه هغه وروج ته رسیږي او حتی ډیر زیان اړوي زمونږ ملي تجارانو ته د دواړو خواو کالته دي کدلته دي بیا زه یو ځل دا ټینګار کوم چې دا باید سره جدا وي سیاست او تجارت
کزم بیرته مخکنی پښتني تراسم کله خوا پر واردات بندیز ولګول سي دا به کومه ګټه وکي
دا مجبوریتونه دي ک همدا سي دغه سي کیږي مقابل لوري باید هم عکس العمل وخی ځکه چې د پاکستان د پاره هم دلته د افغانستان د لوی مارکیټ دی دا غي د تازه میوه د پاره کدا غي امونو سیزن شروع دی کدا غي کیلی دی کدا غي مالټي او کینو دی همدارنګ نوري میوه دی افغانستان تقریبا 15 میلیون نه پوسټه دا د غي د پاره خ مارکیټ دی نو یو ورځ نه ورځ ک من یو کالونو کو بل کالونو کو افغانستان حکومت مجبور دی چې دغه سي مقابل عکس العمل وخه او دا غي په میوه باندې په همدغه سي اساس وخت کې هم بندیز ولګوي یا پاغي معنی تعرفي جګی کی لکه تیر کال چې زمنګ پانا روز موږ په میوه باندې تازه میوه باندې د تاروپا څو چند کړل ا درې چند کړل
نو دا بیا مجبوریتونه دی. زویم چې دغه حالات ته لا نشي چې دی یو بل نمنګا بدلو اخلو یا متقابل دغه سی عکس العمل.
جناب عبدالحد، پاکستان سره د سوداګریز ستونزو په خاص ډول صادرات په برخه کې د سوداګری خونی کومه هڅه کړې تر اوسه؟
سوداګری خونی خپل دروازه پر خپل حل ځلې کړې دي، کڅوم در مرکزه پرې وی کده د دې ځای پرې د اوسنی تقریبا لس ورځې مخکې مزخپل په کابل ته تللی وم چې حالت د امریکا د سفارت سره مهم په دې حق له رابطه ونیول، ویډیو کانفرنس پور سره وکړي، او دغه څخه مآباد وزیر خارجه سره مهم په دې حق له ویندل داغه تموم د خپل پیغامونه ور پرېښول چې داغه د دغه هڅو نتیجه وای چې د لار خلاص وسول د پاکستان د صادرات پر مخ باندې خو نیمګړی دا چې نیمګړی په خلاص وسول موږ وس پر دغه باندې خپل علي ځلی کوو چې باید پوره خلاص شي، ځکه چې زما او د پاکستان درمنځ ما صادرات واردات دواړه د زما د دواړو ملکو په ګټه دي. که د پاکستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی، که د افغانستان تاجر دی هم دغه ته محتاج دی. دغه لا د نن سنه ده، دا تقریبا د سلو کلو صدا لار چې د زمور د لپاره د ترانزیت لار دی، یا زمور صادرات د پاکستان سره سره یا واردات موږ د پاکستان سره خپل تجارت لرو راځو، او زمور سره نږدې ترین مارکیټ پاکستان دی. نو په دې کې که چیرې موږ په خپل یو غلطه پالیسي اختیار کړو، دا به موږ د افغانانو لپاره ډیره سخته د ضرر خبرې. خو بهرحال موږ په خپله د خپل حکومت څخه موږ دا ګیله کوو چې موږ د خپلو مسایلو څخه خلاص نه یو، نو د ملت و مسایلو ته موږ کومه لاسرسی نه دی کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ خونې کوم ګډ پلاوی شته، هغوی مشخصا پاکستان طرف په دې باره کې څه وایي؟ ستاسو دغه غوښتنو اندېښنو ته څه جواب لري؟
هغه پرون هم د هغو سره زموږ دغه رابطه ونیول سوله چې پرون هم په اسلام آباد کې په دې حق له مجلس سوی دی چې د ترانزیت لار خلاص شي، خو بدبختانه چې هغه اجازه ورنه کړه چې وایي د دوه ورځې بعد دوه یا درې ورځې بعد بیا پر دې باندې مجلس کېږي، نو چې څه جواب ورکړي. خو د ګډ خونه خپل علي ځلې د پاکستان او افغانستان ګډ اوتا کوم خپل علي ځلې کوي، داسې نه چې تجاران هر په هره شعبه کې هغه په خپل علي ځلو باندې بوخت.
ویل کېږي چې لا هم د کراچي بندر د افغان سوداګرو پر مخ تړلی دی، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، او یوازې پاکستان ته صادرات کېږي، دا څومره جدي ستونزه ده سوداګرو لپاره؟
د سوداګرو لپاره بالکل دا ډیر لو ستونزه ده، ځکه چې زموږ د کراچي لارې که د هندوستان د واګل بندر دی، دا دواړه زموږ پر مخ باندې بند دي. د افغانستان یوازنۍ لار زموږ د اروپایي ممالکو ته نور دنیا ته زموږ د پاکستان لار واحده لار ده چې هغه زموږ د افغانستان صادرات جین صادریږي. دا د شبهار لار دا خو وس ده جوړه سوې ده، په دې باندې موږ حکم دا دي مالونه صادرات مو کړي دي، خو هغه د دنیاوالو د بندیزو لاندې ده. دا پرون هم مکتوب راغلی دی چې د مستثنا نه ده، د بندیزو څخه مستثنا نه ده. نو زه چې د خارج څخه مالونه پر شبهار باندې کې راوغواړم، که صادرات وکم که واردات وکم، زه خپلې پیسې نه سم راغوښتی، نه زه د دې ځای یو ټیټي یو مملکت ته کولی شم. نو زما خو زه خو په دنیا کې ټولې دنیا پر ما باندې قیدات لګولي دي، که زما و حالات ته دنیاوال وګوري یا خارجان وګوري، باید دا موږ ته شبهار او بندر عباس دواړه مستثنا کړي، ځکه چې زه د خارج څخه مالونه پر دغه لار راوړم. دا چې یوازې یوه لار موږ ته د کراچۍ را پرېښده، نو دا خو چې موږ سره همسایهګان بیا چې هر څه کوي، هغه زما د مملکت پالیسي هم پر دغه ستریکار باندې روانه ده چې موږ خپل د ځان دپاره خپل لارې نسو خلاصولی.
د چابهار بندر به د کراچۍ بندر یا د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادراتو په برخه کې یو بدیله لاره وي، دا د سوداګرو غوښتنه وه؟ یوازې دغه بندیزونه دي چې تاسو اشاره ورته وکړه؟
بالکل، دا خو یوازې دا بندیزونه دي او بل صادرات ټول دنیا ته چې کېږي زموږ دپاره د هندوستان د واګه لار دا وچه لار وه، او شبهار چې دی دا د اوبو لار ده. زموږ میوې ته وچې میوې چې کوم وخت ورسېږي، دا تقریبا څلور میاشتې په دې کې د موشر یا د نمې یو اثرات یې دا چې موږ په دې کې د دې صادرات د سمندر د لارې وکړو، دا زموږ مالونه خپل رنګ او روغان د خپل کیفیت ته لاسه ورکوي. نو موږ بیا هلته په مارکیټ کې چې په کم قیمت باندې موږ دا مالونه راجوسو، په خپل هلته بیا په فروشې نسو رسولی، په صحیح نویات هغه صحیح کوالټي هغه دغه سټنډر باندې موږ مالونه نسو رسولی، ځکه چې دا سمندر دی، دریاب دی، نم لري.
ډېره مننه رحماني صاحب. د چابهار بندر ولې د پاکستان پر ځای د افغانستان د صادرات په برخه کې یو بدیل لار نه سو او دا غته شه ډک نه کړ.
اول خو د چابهار په بندر کې باید خبر وو کوم چې دا یو ګډه پروژه و د هند او د ایران د دولت هند آسیا میانه ته لار غوښتله او دا بندر باندې سرمایه گذاری وسول بندر جوړ سو، لیکن بدبختانه چې هغه رقم چې باید بندر فعالسی وای او تر یو حده پر موږ خپله ګټه ځینې اخیستې وای هغه سیمه وانه اخیستلی سوی، او دغه هم د دلایل خپل پر ایران باندې د امریکا د خوا څخه اقتصادي امریکا او د نړیوال ټولنې د خوا څخه اقتصادي پابندۍ دي چې د هغو په وجه سره که چیرې موږ پر هغه لارې صادرات کوو هیڅ یو بانک حاضر نه دی چې د هغه خوا څخه چې ما کوم مال صادر کړی دی هغه د هغه پیسې د دوی د لارې هغه ترانزیکشن ترسره شي. دغه هم عمده مشکل دی. کله چې که چیرې دغه مشکل راپکیږي بیا صحیح دی هغه یو متبادله لاره جوړېدلی شي. د دې تر څنګ په تیرو څلورو پنځو یا به ووایو په دا تیرو شلو کلو کې دولت په وارو وارو دا کوشش خبره کړې ده چې موږ د پاکستان د ترانزیټي لارې بدیل پیدا کړو. پر بدیل باندې په تیرو دوو کلو کې د لاجوارد لارې خبره وشوه، د لاجوارد لارې د ګرجستان د لارې زموږ مالونه ترکیه ته ولاړله. هغه هغه اول چې هغه انویګریشن چې وه افتتاحي غونډه چې وه چې مالونه تللي دي دغه را وروسته هغه په ټاپه ولاړه ده. دغه رقم بله لاره چې وه چې چین کوشش وکړي د روډن بیل پروجیکټ پر اساس باندې چې د چین څخه ریلګاډي را لیدل حیرتان پورې هغه وخت کې د خپله د ازبکستان رئیس جمهور صاحب پخوانی رئیس جمهور صاحب کریم په مو ژوندی و ریلګاډي را لیدل ریلګاډي د دې خوا څخه چې بیرته مال پورته کې ازبکستان حکومت یې اجازه ورنه پورې مالونه پراته وو چې هغه باید چین ته تللي وای هغه ولاړنه نورې متبادل لارې خلکو پیدا کړه دي تر قزاقستان پورې بیا دغه لارې څخه دا مالونه وو چین ته صادر. دلته موږ پر وچه پر موږ ګرځېدلې ده او موږ یوازنۍ لاره چې هم شرقي بعید ته موږ ته نږدې ده هم آسیا میډل ایسټ یا شرقي میانه ته راته نږدې ده دغه رقم که اروپا سوله یا شمالي امریکا سوله هغه ته د پاکستان لاره ده او هغه لارې دپاره باید هڅې وسي چې دغه مشکلات رفع شي. تر مخه رئیس صاحب یو اشاره وکړله د سیاست او د تجارت لیروالی. د سیاست او تجارت لیروالی په اوسني عصر کې داسې څه ودی چې دا دواړه سره تړلي دي. هیڅ وخت داس موږ نسو کولای چې ووایو چې د موږ به زموږ تجارت به د سیاسي لوبو ښکار کیږي نه، ځکه دغه تجارت دی او دغه مالي امکانات او د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دي چې هغه خود به خود د یو مملکت اقتصاد راپورته کېدل دغه د سیاست تقویه ده. نو پر دغه اساس باندې دلته اول باید هغه سیاسي مشکلات چې د دواړو ملکونو ترمنځ دي د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا د هغو د حل فصل لپاره کار وسي، یا که موږ راتلونکې معاهده د پاکستان سره د ترانزیټي معاهده امضا کیږي هغه د نړیوالو تجارتي آی سی سی د ډبلیو ټی او په سرپرستی کې یا د هغو په منځګړیتوب باندې دا معاهده امضا سي او ډبلیو ټی او غړي موږ افغانستان هم وي پاکستان به هم وي په هغه اساس باندې موږ که یو معاهده دوی سره امضا کوو او هغه نړیوال نورمونه موږ مراعت کړي وي او د دې تر څنګ مو خپلې ګټې هم ساتلې وي. مهمه دا نه ده چې موږ چې همیشه دا رقم سو چې د بل ګټې وساتلې اوس که چیرې دغه قرارداد تر یو حده پورې چې په 2010 کال کې امضا شوی دی پسې د کلکه توګه مطالعه سي شاید موږ دغه خپلې ګټې نه ساتلې لکه مقابل طرف چې ساتلې دي د هغو دلایل د هغو لاجیک او بل د هغو خپل لابي په خاصه توګه د امریکا د حکومت سره هغه در موږ کوي ده موږ په هغه توګه باید ونه کړای سوای. د دې تر څنګ د وزارت تجارت په چوکاټ کې موږ د نړیوال تجارت یو بخش لرو. د نړیوال تجارت بخش په دې سره کې درته پر کم فعالیت کړی دي چې کړي خپل د پاکستان د وزارت تجارت سره هغه خپل سوال برانګیز دي، ځکه په هغه کې چې کوم سړی ناست وي هغه د دې ظرفیت نه لري چې هغه د افغانستان د تاجر د حق څخه د پاکستان د حکومت سره د دفاع وکړی سي، ځکه دغه مسایل اول په کښته سطح باندې خبرې کیږي، مسایل څېړل کیږي، د هغه وروسته بیا مشرانو ته دا خبره رسیږي. بل مسؤلیت چې راګرځي هغه خپل اقتصادي شورا ته، عالي اقتصادي شورا ته راګرځي. عالي اقتصادي شورا په دې حیثیت کې ډېره بېغمه ناسته ده، یعنی هغه د دې پر ځای چې د افغانستان د اکسپورت لپاره زمینه مساعده کړي دی پر دې چې کار کوي چې زه څنګه په افغانستان کې اقتصادي وده راغلم. اقتصادي وده هغه وخت راوستل کیږي چې دلته چې کوم پروډکټونه تولیدیږي، موږ چې کوم تولیدات لرو، زه باید هغه ته نړیوال مارکیټ پیدا کړم. نوی تولیدات باید اوس موږ پرېږدو چې اوس موږ د هغو لپاره مارکیټ پیدا کوو. راځه دغه اوسنی تولید چې ته په مملکت کې لرې، یو زراعتي مملکت یې، د دغه دپاره ته مارکیټ پیدا کړه. صحیح د پاکستان ما سره دا مشکل لري، ته د پاکستان سره سیاسي موضوع نسیا راولی، راولاړ سه ما ته بل مارکیټ پیدا کړه، تا ما ته چیرې زمینه سازي کړې.
حاجي صاحب عبدالحد، تاسې د افغانستان د صادراتو د ستونزې د حل په برخه کې کوم وړاندیزونه لري؟
باید افغانستان حکومت د پاکستان حکومت سره د پاکستان سره د صادراتو په حق له هم خپل یو مائده وکړي او د تجارتي راکړې ورکړې په دغه کې سړی قانوني طریقې سره د خپل کاروبار سره وکړي، مائده ورسره وسی، او پاتې شو د ترانزیټي لارو په حق له فوراً په دې کې اقدام وکړي، ځکه چې زموږ مالونه د دغه لارې بغیر موږ هیڅ امکان نه لري چې د افغانستان صادرات یوازې د شبهار د لارې وسی. خو که دغه لار پر موږ باندې بنده سي، دا زموږ دپاره لوی زیان دی. او بل مې د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د تجارانو ږغ دي واوري. موږ انشاءالله د شنبې په ورځ بیا کابل ته ځو. خپل ایحت چې د څلور نفره مو د اتاق تجارت څه مقرره کړې دي، څلور نفره مو د خپل وچې میوې د اتحادیې څه مقرره کړې دي، دا انشاءالله و کابل ته ځي. د وزارت تجارت او د وزارت خارجه سره بیا د لیدلو لپاره کوشش کوو چې د خپل اواز موږ د خپل درې ځای پورې ورسوو.
سیدی صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، سوداګر او باغلرونکي د سړو خونو نشتوالی د تازه میوې په برخه کې د یوې جدي ستونزې په توګه یادوي. دوی وایي که سړې خونې ولرو، کیدلی سي د ګاونډیو هیوادونو د لارو د تړل کېدو په صورت کې دغه میوې تر ډېره وخته وساتل سي. په دغه برخه کې ستاسو ریاست تر کومه کچه هڅې کړي؟
زیات دلته زموږ نه غوښتنه چې کېږي هغه د سرد خانو کېږي، د کول سټورونو کېږي. زه وایم ځان له کول سټورونه هم د دې حل لاره نه ده. افغانستان داسې یو هیواد دی چې منګه که کول سټور نه باس کوو نو دلته به انرژي ته مخه راګرځي. باید موږ انرژي ولرو، برق ولرو، ځکه چې کول سټور بغیر د تغه نه کیږي. دلته نورې لارې چارې شته لکه د پروسس دي. اوس هم خوشبختانه باید ووایم زمونږ د 8000 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې کومه طرحه چې ریاست جمهور ته وړاندې کړې وه د زراعتي محصولاتو د مدیریت په نامه باندې پروژه ده، نو هغه عجل منظور شوې ده. انشاءالله موږ په هغې باندې کار کوو. ما صرف د قندهار دپاره 1500 زیات ساختمانونه اخیستي دي. دا په دې معنا دي چې په دې کې موږ صفر انرژي ساختمانونه دي چې دی کې د فیازو دپاره، د کچالانو دپاره، د انارو دپاره، او همدارنګه د کشمشو یا نه د انګورو د وچولو دپاره کشمشخانې دي. دا د کی انرژي نه استعمالیږي. دا د ساختمانونو چې موږ کولای شو چې یو میاشت یا دوه میاشتو پورې موږ خپل محصولات چې دي په هغه وساتو، د ځای کېدو څخه مخه ونیسي. زموږ بزګر تر څو پورې چې مارکیټ پیدا کوي یو دوه میاشتې د خپل محصولات وساتي. دا ډېر ارزانه ساختمانونه دي، هر بزګر کولای شي. موږ په نمونهیي شکل باندې دغه نه ولسوالو کې اوس دغه د کار لاندې دي. موږ دغه جوړوو او مخکې هم په دې باندې موږ کار کړی دی. خوشبختانه باید اوس ووایم چې دغه برخې ته چې د دولت اوس متوجه شوی دی، خصوصا د کرنې وزارت، چې موږ څنګه کولای شو چې خپل محصولات چې دي هغې ته د کور دننه مارکیټ پیدا کړو او هغې د ضایاتو څخه مخه ونیسو. مخکې موږ وویلې موږ باید زیاته په خارجي مارکیټونو باندې تکیه ونه کړو، ځکه چې موږ په داسې یو جغرافیا کې موقعیت لرو چې زموږ که همسایګان دي او که دغه دلته ډېر زیات رقابتونه موجود دي د مختلف، که یو سره موږ جوړ شو هغه نور دونه جوړیږي. نو اکثر زمونږ تجارت چې دی یا زمونږ زراعتي محصولات چې دي زیاته برخه زمونږ د ملي تجارانو تجارت ګرځي او زمونږ ملي عواید د دېنه لاسته راځي. دغه د دغه سیاستونو ښکار شوي دي. زه وایم چې په خپلو محصولاتو په کور دننه باید مارکیټ پیدا کړو. موږ د خپلو محصولاتو څخه استفاده باید وکړو، دغه وچ کړو، دغه پروسس کړو. لکه یو زه مثال وایم، که دلته کنډا فروټ ده یا د کشمشو د پروسس فابریکه ده یا مثلا سور انار فابریکه ده، دا جوس تولیدوي، یا نوید بهار دی په کابل کې، همدغه زمونږ انار هغه دریمه درجه انار چې دی هغه یې اخلي دلته په باغونو کې او هغې نه جوس جوړوي.
خون هم زهیر انسان خجل در هر از یادشون غم زهیر